السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو په ترکیه او سوریه کې نن د سار وختي زلزلې د مړو شو شمیر 200 ته پورته شو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولیس نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز وو 912 تنه د ترکیه او نږدې 300 د سوریه لوري ته مړ شوي دي د ریاکتر په کچا و اشاریه ات درجه زلزلې د دوشنبه په سار وختي د ترکیه جنوب ختیځ او د سوریه شمال ختیځ سیمه زپلیده په سوریه کې د دولت او مخالفو تر کنټرول لاندې سیمو نه لا هم د مرګ ژوبلې نوې شمیرې په خبرېدو دي د ترکیه د نننه د چارواکو په خبره نږدې 2800 ټیمونه د زلزله ځپلو د پلټنې او ژغورنې پر چارو بوخت دي په همدې حال کې د سیمې او نړۍ لسګونه هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستې او هلته د ژغورنې روانو عملیاتو ته د وردانګلو خبره کړې ده اروپایي ټولنې ویلي د دوی د پلټنې او ژغورنې لس ټیمونه ترکیه ته روان شوي دي د اروپایي ټولنې کمشنر جوزف بوریل ویلي په دغو کې د بلغاریا کرویشیا چک جمهوریت فرانسې یونان هالند پولند رومانیا ایټالیا او هنګري هیوادونو ژغورندلې شامل دیم طالب چارواکو منلې چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی هیواد وتلې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د هغه اطلاع مخې چې دوی ته رسیدلی دوی د یوې روزنې لپاره یا ټریننګ لپاره د یوې اونۍ په مخه تللی او بیرته راګرځي ال عربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو او د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلې دي تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړی خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم د متحده عرب اماراتو په دې اړه څه ویلي دي ازادي راډیو ته غوږیست د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل گروسی هم دا اونۍ موسکو ته ځي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبه په ورځ ویلي گروسی به د اوکراین د زاپوروژیا اټومي بټۍ شاوخوا د یو خوندي زون د رامنځته کېدو په تړاو خبرې وکړي ریابکوف ویلي موسکو په دې تړاو ژورو او مسلکی خبرو باندې باور لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله څو ځله پر زاپروژیا اټومي بټۍ توغندي وشتل شوي دي چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ اندېښنې پارولې دي اسرائیلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه برید نن دوشنبه شوی دی اسرائیلي چارواکو ویلي برید د هغو مشکوکو کسانو د نیولو پر مال شوی پر اسرائیلو وروستۍ ناکامه حمله کې په لاس لرلو تورن دي اسرائیل د وژل شوو دوه تنه د حماس ډلې غړي یاد کړي د فلسطین روغتیایي چارواکو برید کې یوازې د دریو تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی لازادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله ورب شو د پروګرام د مطالب و معرفت په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته پورته شو دا مو د سر موضوع د په اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو د طالبانو حکومت منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی واد وتلی
دغه اطلاع مخکې مختر شیدل دا دي چې د دې یو ټریننګ د پاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او به تر ګرځي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیت اندېښمن دي
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته غلاو کېږي دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي خلک لږ زر تشویش یې دې نهینه کوي خو
په دویمه نیمه کې به 15 دقیقې ژوندۍ خپرونه او بحث درته ولرو
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن دوشنبه سار وختي په ترکیه او سوریه کې یوې زوروري زلزلې سلګونه کسان مړ کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي ګڼو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د ترکیه او سوریه له خلکو سره خواخوږي خودلې او د همکاریو ډاډې ورکړی دی اسد الله لودین د دغه مرګونی پیښې وروستي جزئیات راټول کړي او سره شریکوي مهرباني
مننه سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته د ترکیه او سوریه د نن سهار وختي زلزلې ورستې شمیره لا هم کرا نه دی ځکه چې هیڅ اته کرا څرک نه لګیږي شیبه په شیبه د زلزلې د زیانونو کچه زیاتیږي او د مرګ ژوبل شمیره هم په ډیریدو دی تر اوسه په دغه زلزلہ کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې شوی او د سوریه په شمال ختیځ کې چې تر ډیره د دواړو هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو سرحدي سیمه ده د 1200 کسانو مړینه تایید شوې ده چې تر ټولو ډیر شمیر کسان یعنی 900 کسان د ترکیه لوري تمړ شوې دي او نږدې 300 نور کسان په سوریه کې مړ شوي. البته راپور نه دا هم وایي چې زلزلې وروسته د ورځې په تراس کې غرمه مهال د زلزلې نور ټکانونه هم حس شوي چې شدت هم د ریختر په اندازه 1.15 یا 1.8 خودل شوی دی. البته فقط څو درجه یا 2.0 ټیټه ول هغه ټکانونه چې نن سهار وشول. بیلابیلو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د مرستو لپاره ټټر وهلې دی. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دوی د بیلابیلو هیوادونو لاس ټیمونه چې د ژغورنې او پلټنې په چارو کې به برخه اخلي ترکیه ته روان شوي دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې شاوخوا 45 هیوادونو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د زلزلې مرکز چې وو د ترکیه په ختیځ کې غازی عینتاب ښار کې وو او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د ریختر په کچه 1.8 درجه زلزلې دغلته دومره زیان رامنځته کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه ډول مرګونی زلزله او د زلزلې دومره مرګونی ټکانونه کم تر کمه په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې په ترکیه کې ساری نه لري. باید ووایم چې د ژغورنې سلګونه ټیمونه په کار لګیا دي تر څو د سلګونه نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې شوي کسان راوباسي. په راپورونو کې ویل شوي چې په ترکیه، سوریه او د لبنان په ځینو برخو کې چې د ساحت نږدې پرتې وي لزګونه حتی سلګونه ودانۍ نړیدلې دي او داسې ویرشته چې تر لاندې به ګڼ کسان ګیر پاتې وي. خو وروسته سبا معلومه شي چې د مرګ ژوبلې شمیره دقیقا څومره ده، خو داسې اټکل دی چې ممکن د نن ورځې تر پایه حتی تر سبا بل ورځو ته د عملیاتو چارې دوام پیدا کړي ځکه ورانۍ ډیر دی او لکه څنګه چې ویل شوي 2800 ټیمونه همدا مهال په ترکیه کې او د غراس په نورو سیمو کې د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو بوخت.
ډیره مننه کوم اسدالله لودینو چې د ترکیه او سوریه د مرګونی زلزلې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. که څه هم چې امار او مرګ ژوبلو شمېر تر اوسه پورې کار نه دی، خو راپورونه وایي چې د مړو شوو کسانو شمېر په دواړو هیوادونو کې 1200 ته رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو د خبرونو لخبریدو وروسته طالب چارواکي وایي دا خبرونه نشي تاییدولی او په اړه به معلومات وکړي. ال عربی ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ځینو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله خپل سفارتونه تړلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي عربستان د یوې اونۍ لپاره خپل کارکوونکي له افغانستان ویستلي او نور سفارتونو د خپل فعالیت د بندېدو په اړه کوم خبر نه دی ورکړی. جزئیات د امید ظهیر مل پر رپورټ کې.
طالب چارواکي مانی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو د یوې اونۍ لپاره د هیواد وتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
دغه اطلاع مخکې مختر شیدل دا دي چې د دې یو ټریننګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او به تر ګرځي د یوې هفتې لپاره.
ال عربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینې لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړ، خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحده عربی اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2020 کال د اگست له 15 وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحد عربی اماراتو، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ له لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خو آل عربیه ټلویزیون پرون د لویدیځو هیوادونو چې احتمالاً هدف یې د اروپایي ټولنې استازولۍ ده د تړل کېدو خبر هم ورکړ. هغه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه وایي دا خبرونه نه شي تاییدولی او په اړه به یې معلومات وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د روسیې او پاکستان په سفارتونو بریدونه شوي. تر خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چیرې چې د چین سفارت هم نږدې دی ځانمرګی بریدو شو. هغه څه چې لامل یې په افغانستان کې د بهرنیو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته شوې. له دې بریدونو وروسته روسیې، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سفارتونو او کارکوونکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د بهرنیو یو شمېر هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم لا هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوا یې د څو محدودو هیوادونو سربیره په نورو هیوادونو کې د سفارت دننه طالب استازو ته د کار اجازه هم نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې، ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د هر بل وخت په پرتله په افغانستان کې امنیت ښه شوی او باید د طالبانو د ځواکونو ستاینه وشي. خو ځینو عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویلي چې لا هم ځانمرګي بریدونه، چاودنې او هدفي وژنې کېږي. د سړي تښتونې او غلاو پېښې ډېرې شوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. د موضوع په اړه باندې دا جزئیات واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړي، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسلوالې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخوانی نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي.
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته، غلاو کېږي. دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي، خلک لږ زر تشویش یې دی نه نه کوي. خو
د بلخ اوسیدونکي منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دی او هغه ډول چې خلکو تمه کوله وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوي ډېرې شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلی موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لوی لارې له رسمي غلو ډکې وې. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د ذبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پیښې او وسلوالې غلاوې کېږي. په تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوه مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کېږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعاتو د پخواني پوځي ستار سیرت دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان آصف وزیری ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلي کې د یوې کورنۍ اووه غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي هم تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې 13 سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور بیا تیر ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی ځواکونو د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د یادونې ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ ډیری افغانان د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پریښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویه موسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر موسسې دې تاړې شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړي چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستي دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنی شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې 11 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالی وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټولې بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته یې واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په 13 دسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتداء فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګي است.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اول کې بعد افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د هغه ساړه ژمي په باب لیکنه خبره کړې چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. واشنگتن پوسټ په پیل کې د 2.5 کلنی فرزانې یادونه کړې چې کابل کې دوی لونی د ډوډۍ برابرولو لپاره خیر ټولوي او ځامن یې په دې سړو ورځو کې له کثافت دانیو د سون لپاره خاص ټولوي. فرزانه وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې داسې ژوند به ولري. خاوند یې بیکاره دی خو د یوې مور په توګه له دې ځوریږي چې خپل ماشومان په دغه سې بدو سړو کې د باندې لیږي ځکه بل چاره نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ پر مهال دویم ژمی تیروي چې ګڼ افغانان وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرتله اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه سږنی ژمی ډیر سوړ او لوږه زیاته ده. د ورځپاڼې په لیکنه سږ کال په ځینو ولایتونو کې هوا تر صفر کښته وي او تر اوسه شاوخوا 180 کسان مړه شوي دي. په لیکنه کې د خوړو نړیوال پروګرام ارقامو ته کتنه سوي چې وایي روان ژمی په افغانستان کې نږدې 60 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي او 6 میلیونه نور د خوړو د نخوندیتوب له استراري وضعیت سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو موسسو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. له دې سره په دې ژمي کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې سوې. د کاناډا ګلوب اند میل ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر مړینه لیکنه خپره کړې چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو پر مهال د پاکستان واکمن و. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټیډ پریس اژانس په حواله راغلي چې مشرف د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان واکمن و. د هغه واکمنۍ داسې وخت کې وه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې وسوې او په هغو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دخیل ګڼل سوی و چې هغه وخت په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه. اسامه بن لادن پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو پر لسم کال په 2011 کال کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. کله چې د طالبانو واکمنۍ په 2001 کال کې و پرځول سو، پاکستان په افغانستان کې چې په وچه پوری ایثار دی د بهرنۍ ځواکونو د اکمالاتو لپاره مهم رول درلود. د ورځپاڼې په لیکنه مشرف په خوا د کوماندو ځواکونو غړی و، داسې وخت د کودتا په نتیجه کې د پاکستان واکمن سو چې ورسره دغه هیواد نور هم په کړکیچ کې راګیر سو.
ازادي رادیو ته غواګي است. د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په د سربېره چې د شپې له خوا په 12 پګنې منځنۍ څپه اوري په لندو څپو هم د ورځې له خوا خبريږي او په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ د خبرونه اوریدلای شي. اوس به ورشو کندهار ته. هلته د پهلوانۍ یا غیږنیونې سیالۍ شوې دي چې جزئیات یې له صادق رښتینی اورو.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالی کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنی سیالۍ د شنبه په ورځ پای ته ورسېدې.
پهلوان
په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړي چمن او کوټي څخه د غیژنیونی 300 پهلوانانو ګډون کړی وو. د غیژنیونی لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوبه لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي، باید ځانګړي لوبغالي ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
ځنداور پهلوان ما یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمر د کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپته دوغه نه بدې د کلب نور خو تماشيان په زرها ودی او دا زمر لوبه ده تقریبا د سلو کال سره زمر د پلارو د نیکه صدا مشته دا مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرازق پهلوان دی او دی ته د افغانستان او د پاکستان سره پهلوانان غلی دي. موږ کله د کوټ سره غلی یو.
د غیژنیونی دغه سیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو او همداراز د کوټ او چمن سلګونه نندارچان هم راغلی و. د یادی لوبي مینوال وایي غیژنیونه د یوالي لوبه دا باید په منظم ډول سیالي جوړ شي.
حکومت باید د پارکونو ته جوړ کړي چې خوندور شمنیان ولري او
بلخوا د کندهار د سپورت او بدني روزنی مسلان وایي د غیژنیولو سیالیو ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوې، خو په تیر وخت کې د نامنویو او نورو ستونزو له امله دا لوبه پیکه سوې وه. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورت او بدني روزنی ریاست ویان نذیر احمد نوری وایي د دوی د حکومت له راتګ وروسته د دې لوبې لپاره هڅې زیاتې شوي.
دغه غټې سیالۍ لکه دغه چې موږ جوړې کړې وې، دغه سیالۍ لا هم په راتلونکي کې د زون په کچه جوړوو او په راتلونکي کې د هیواد په کچه دغه غټې سیالۍ جوړوو. د ځایو غوښتنه او په عینومینه کې مو هم ځایونه ورکړي دي او همدغه د لیمو دغه میدانونه هم ورته آماده کړي دي.
غیژنیونه یوه دودیزه او عنعنوي لوبه ده چې تر ډېره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینه وال لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادی راژیو تا اغواگی از ترلندی دمی ورست بعد تاسو پیغامون در تخبار کو.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زاد الروب د بلخ ولایت چمتال ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې. موږ د افغانستان د اسلامي امارت د مسولین څخه غواړو چې د چمتال ولسوالی خصوصا د نوښار منطقې ته توجه وکړي، چې زموږ سړکان داسې سوي دي چې یو مریض پیښ شي، موږ مریض سره یو ډاکټر پورې نه شو رسولی، په خاطر د دې چې نه زرنج تلای شي نه موټر تلای شي، چې باران وشي ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره موږ مخ یو، باید موږ ته توجه وشي. یعنې بیا آیاتان که راځي مراد یې دا منطقه دي وګوري چې داسې یو تکلیفونه وو او مشکلاتونه را پیښ دي چې دغه فعلاً اوس که موټر ځي پر خوا باندې هغه ولاړې چې منطقه وچه نسي تلای نسي. وسلام.
تاسو ته سلام رادیو آزادی، ته سلام، خدایم کامیاب و سرخوی ولاره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چي، نور مشکلات چي، لور و سړی چې سپینګیری شي خو سي مشکلاتو سره مخامخ وي. 15 کلن سړی یم، 40 کاله په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه 2 کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند سنګین ولسوالۍ سره د سرپاړي په کې یم. زما د امیر المؤمنین څخه او د مول یعقوب صاحب څخه او د صدر صاحب څخه دا هیله ده چې زما د معیوینې پیسې دي راکړي. لا زموږ ماشینه پاته دي، دا د شپږ میاشتو د دغه دي راکړي، او دا د موسسو د کارکوونکو د مشرانو څخه دا هیله ده. د موسسو مشران دي راکړي، خپله دې دوی وګرځوي، خپله دې دغه مور مسکین ولکنه کې، دا ملکان چې دي خپل قریبان خپل خیر حالت کې ځای دی، خور د غریب په کیسه کې نه دي. زه خپل پر څو مایه به ما تکات ولا کړې چې د لیکو دانه وکړي. زور می درلو د زور چې می وروي ساتوي ول دانه چې دا په ور پسې کړه. نو خدای د طاره موږ نه د بزګری نه د ستګری د هیوی لایلنه یو باید د زموږ غنې څوک وخوري د زموږ مایوینه ماشينه راکې او سلام ته کیران
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کیږي مخکې لدې چې تاسو ته د خبرونو مهم لنډیز وایم یادونه کوم چې تر لنډو خبرونو وروسته د ازادي رادیو 15 دقیقې ژوندۍ بحث د نوري اس نوري په قربتو پیلېږي اوس به ورشو لنډو خبرونو ته په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شمیر 1200 ته پورته شو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز او 912 سنه د ترکیه او نږدې 3000 د سوریه لوري ته مړه شوي ډیریکټر په کچه 1.8 درجه زلزلې د دوشنبه په سهار وختي د ترکیه جنوب ختیځ او د سوریه شمال ختیځ سیمه وځپله همدارنګه په قبرص او لبنان کې هم د دغې زلزلې ټکانونه هیڅ شوي دي ویرېشته چې ګڼ نور کسان لا هم د خاورو لاندې وي او په دې سره د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیات شي طالب چارواکی منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی هیواد وتلی دي دا ورسته له هغه چې العربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتی ستونزو په خاطر په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو دوی ته د یوې اطلاع په اساس باندې د یوې اونۍ لپاره د ټریننګ په خاطر له افغانستان وتلی او بیرته راګرځي د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه د راپورونو په اساس په افغانستان کې شاوخوا 3% غیر دولتي بنسټونو خپل کارونه په بشپړ یا قسمي توګه باندې درول دي دا ورسله هغه چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او نجونو د تعلیم او کار مخه ونیوله په تیر بیا په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو د کار په وړاندې بندیز ولګاو د یونان ساحلی ساتونکي وایي د دریو میاشمانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي ورسله هغه مړه شول چې کښتۍ یې پرون د اژیا سمندرګي په جنوب شرقي کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه شوه او اسرایلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم د لویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو چې په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر کرن ډیکر د تیر شنبه په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د خزو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو پر راګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي کرن ډیکر په یو ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بل چار نه ده پاتې لدې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي فرحان حق ویلي چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلی ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته یاد شي خو یو شمېر نور له دې سره مخالفو فرحان حق ویلي چې طالبانو کې د وقتو مختلف مرجی دی او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوال ټولنې ګډ هدف ته رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي هغه هدف چې خزی او نجونو پریږدي چې لخپلو بشپړو حقونو څخه برخمن شي تر دې مخکې د لمیدیز یو د لویدیز یو شمېر نور چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع چیرو کاساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د خپل څو محدود ملایانو په مشوره کوي په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایی ځواک او لنړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي په دې برخه کې بې صلاحیت دي او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تیره له کوم ځواک سره تعامل وکړي او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درشو. آیا دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری ستاسې خدای کریم دې درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ تاسې ک د حکومت یا نظام اګامې ته وګورو، د دې نظام رهبری په کندهار کې ده، د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځای صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرا یې کړي. هغه قوه چې په کابل کې میشته ده د ریاست الوزرا په نامه، له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپلې رهبرۍ احکام تطبیق کړي او په هغې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د یو شمېر هیوادونو یا ملګرو ملتونو د مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت په دغسې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسې که د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دا غټه کرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډیر مظلوم دي. انصاری صاحب
د ټکر موضوع نه ده، دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د ټکر مسله د نظریاتو ټکر وخوړو، انصاری صاحب
بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې د دغه حکومت، د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي. آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري، چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال باید هغه حق او اساسي حقوق ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغه خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وخی او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولت هم مخدوم او بعده وګنی هر هغه حق حقونه چې ازل رب ورته پاج مسان قران کې تسجيل کړي او رالي ګلي حق باید ورکړل شي چې یو له هغه اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی دغه چې د نفقه حق دغه چې د پاغوي باندې د ترحم حق دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمي حق هغوی ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکاناتو ترول د حکومت له اساسي دندو دي.
اما انصاري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله اما انصاري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
بله دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره چې تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي د په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې را برسېره شوی. اباستانګزی په لوګر کې وی غونډه ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتر ده چې باید له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې باسته بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مثلا مشر نثار احمد کریمزی تاسو ته هم خراغ لاست وایو که لومړی له تاسو پوښتم چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغه پریکړه ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي. مولا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملي کړي. کچېره دغه د اجرایوي زواک ډیر مسولین لدغه پریکړه سره په مخالفت کوي او سره ناراض وي لکه څنګه چې مختلف لور موږ دغه غونه اوریدلې دي نو څه فکر کوي چې آیا دا پریکړه سمې دي او که اختلاف موجود دی د تعلیم او د خزو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات تاسو ته وری صاحب او انصاری صاحب او نور اوریدونکو مشرانو همزولو ته. نوری صاحب محترم ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو ترمنځ او یا د فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب تطبیق دغه پوښتنه د طالب سره طالب دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین ورته یو فرمان دغه شي او دې په ټول ملت باندې هغه څه تطبیق کړي. کولی موجوده د طالب ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شوه دا هغه دوه ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولې دغه موجوده یاشته نظام چې د طالبانو موږ وینو دا یو پروتوکولي یو قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالاتو او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هیڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې دغه یو نظر وي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګیږي.
بل کرم صاحب خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي. نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړی حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کیږي. په تیر د افغان جنو او خزو حقونو ته د تعلیم په برخه کې د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې ورستیو کې ملګرو ملتونو چارواکو کړی دي پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بل لار نشته لدې پرته چې طالبان خپل پریکړه بدل کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل تعامل کړی دی. که خبره داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې، نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دی؟ ورشي قندهار ته، کندهار کې د ملا هبت الله اخندزاده سره وګوري، او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو پلاوي سره یې له کتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره یې له کتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
فرمان دفاع وشي، ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي، دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې وضاحتي یو پریس کانفرنس موضوع مطرح شي، ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري. ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی، دا فرمان د داسې یو مرجع نه صادر شوی چې هغوی ته خپله نړۍ لاسه چې طالب و متلاسه رسی نه لري. یو څه موده مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره داس تو یو مجلس کې داس کېدلو، پوښتنه مې ترې وکړله چې تاسو د ملا هبت الله پوښتنه لیدلی و؟ مل لیدلی دی، خو چې لږ مراکب خو په دې خانې شو چې نه ما امضا لیدلې ده. نو دا خپل د ملا هبت الله لیدنه یا د طالبان لاسرسی هغوی ته هم ډېر په سخته. بله اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نه شي کولی، ځکه د دې دوه غټې عمده وجه دي. یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري، دویمه وجه دا ده چې دوی فکري تربیه نه لري. دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو. امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو، د دوحې له تړون نه وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو، چې دوی به خپلې هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي. خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده، د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده. ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوالې ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازي دي، یعنی په دې معنی په ټکر کې نه دي. یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي، ډاکټره سي، انجینره سي، او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي. دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي؟ آیا افغاني کلتور دود دستور دا حکم کوي او که د اسلامي شریعت اسلامي هیوادونو کې؟ خو موږ وینو چې ټول آزاد دي، هر فرد خپل حقونه لري.
ولې سب محترم هم دې نقطې ته راتللم چې دغه د باور خبره چې مې ته وکړله چې اوس د دوی دغه مرجع نه ده معلومه د خبرې. اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاونډ پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکړي، په خپل د طالب ساختار نه د پکې جرګه شته، د مشرانو جرګه نه پکې ولسي جرګه شته چې سړی ورسره د ملت راپاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کړي. په ارت کې د کابل چې کوم چارواکي ناست دي هغوی یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوي یا د تجدید نظر یو دغه وکړي. دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکافه دي که ملت پر رضا دی که ناراضا دی هغه باید تطبیق شي. زه د نړیوالو نه مننه کوم، تشکری ته کوم چې ما سره د تشکری الفاظ نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مطبوعاتو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو، ما یو تخنیکی ورکو دو چې ته که په نړۍ باندې ځان په رسمیاتو پیژنې دغه دغه مواردو کې احتیاط وکړه، په دغې باندې در نه نړۍ دغه کېږي خفه کېږي په تا باور د منځه ځي. ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ دپاره یو سیاسي سمبول ګرځولی دی چې دوی غواړي چې په دې تعلیم باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ نه مشروعیت واخلي. که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکوي.
مننه کریم زای صاحب، مننه کریم زای صاحب. انصاری صاحب تاسو ته درځو، آیا رښتیا هم دا د وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د ښځو د زده کړې له موضوع څخه؟ تاسو چې د ولسي سیاسي جرګې اساس هم ایښی دی، ماسس هم وی او ولس سره مو سروکار دی، آیا د ولس غوښتنه همدا نه ده؟
زه فکر کوم چې وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی، نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي. موږ باید افغانستان د خلکو ارزښتونو، د خلکو کلتور، د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو، او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علیه السلام له بعثته تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي وړ دي. الهي احکام هغه څه دي چې د هغې په مقابل کې هیڅوک سر نه شي پورته کولی او نه هم ودرېدی شي، نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه. موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهي حکم دی، زده کړه او لوست الهي حکم دی چې د پیغمبر علیه السلام د پاره لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ولوله، او هلته په همدغې پنځو آیتونو په پای کې لوستل شوی ویل شوی چې علم الانسان ما لم یعلم.
انصاری صاحب دا خو درسته ده. اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبرې ته چې ولې دغه نه تطبیقی هغه چې تاسو وایئ چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ چې څومره دوی پوښتلي که هغه رسمي ادرسونه دي، که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کېږي د ګډ تعلیم مسله یادېده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لووم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران مېرمنې وې، د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین اصلا مېرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت څه چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو بانډو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوي وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسې ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یو طرحه برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تلې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول یې ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري. سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید د افغانستان د خلکو په حقوقو دغسې سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق شي.
مننه انصاری صاحب. کرینځای صاحب، تاسو ته درځو. کچېری خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دننه یو شمېر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي، او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډېر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یوه خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي او که به دا نور هم ژور سي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه
موږ تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سوء تفاهم وي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړی ده په دې نږدې ورځو کې چې په رسمي بڼه باندې دغه اعلان ته به لانی سپارل شوی چې موږ مخص کو خو د دوه عمره ده چې صدر محمد په نامه باندې کوم د دوی
صدر ابراهیم بلې
او صدر ابراهیم یو جهادي قومندان د دوی د طالبانو قومندانو او هغه د شورا بشر کړي دي او سره څنګه لوی تشکیل لري چې دوی یو ستاره فلټر روان کړي دي چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري او د امیر المؤمنین د فرمان نه یاد قندار د پریکړو نه سرغړونی کیږي دغه د خپل صفوف نه کناره کی او سرنوشت یې ورته معلوم کی یو دغه موضوع د خیدات او بل خبره په داخل چې د دوی په منځ کې د پریکړو اختلافات چې دي دا څه پټه خبره نه ده، دا خصوصي مجلس خبره نه ده، دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګر کې واضح ویلې چې په رهبری پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان منتبه کوي، الهي نه مشتبه کېدی شي، مشاورې تیرېستی شي، حالات تیرېستی شي، داسې پسې د متقی نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژمن په نړیوالو کانفرنس کې کړی دي، یا داسې نور چې د دغه د مهاجرینو وزیر چې د حقانی خلیل حقانی دې ته سنمي د دې نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په موضوع باندې په خپل هم سره مشتبري باندې چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو ته نه زور ورکړي، د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي د خلکو د کمې مرجې د خوانه چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی خو متاسفانه نړیوالو اگر سره کړی دی په کابل فشار دی، کابل موضوع زه نه دی، د موضوع زه قندار دی.
مننه کریم زای صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم همدا شپه د ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو که هغه مهم تبصری د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې ک یو څو تبصری ولولې اوریدونکو ته خبر شي. مهرباني.
بلن ریسپ په ایمولا وردګ لیکلی پاغو سیمو کې چې اکثره نارینه د لیک او لک سره علاقه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په چونو ته د په هلي دروازې خلاصې کی؟ اسنجی په نوم یو اوریدن کې لیکلی باید په ورګي او پانتونونو او مسات خلاصې ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان به لیکلی چې ټول په دې موافق دي چې دا خوندي خلاصې او د کار ماته ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملی شي. ساحل ولی شاه ولی خیل به لیکلی په اتفاق سره باید بند خوندي او بند دولتي مؤسسات او نه دولتي مؤسسات د خزو په مطلب شي. د رشان شفیع الله خان اخلاص به لیکلی چې په کابل کې کوم طالب چارواکي دي دوی د پریکړو د عملی کولو واک نه لري. بله دوی سره.
بله اجمل تورمان مننه چې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پانه کې څرګند کړي وو د مو ولستل. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درجو د څو دقیقې وازی پاتې دي، کلن راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات دغه غوښتنې کوي، د افغانستان ولس هم دغه غوښتنه لري، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یوانی میاشت وروسته چې بیرت نوی کال پیلېږي پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي، باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب په اړه لري هغه بهانه د الکانو د فار هم دي، هغه هم د ځوانان چې خوانځیو یا پانتونونو کې زده کړې کوي هغه نصاب لولي چې دوی د انجونو د فار بهانه نيسي، که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجونو او د الکانو پانتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي هغه هم ډیر بیرانی شکل لارې چارې ورته لټول کېدلې شي. خدا بهانه هم نشي توجیه کېده ځکه د نجونو خواندي خو تر اوسه پورې جلاو، نو موږ فکر کوو چې د نظام موسنی چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته ډیر درنښت او احترام وګوري
او دوی د الهی احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او کلچر په نظر کې نیول سره د افغانستان خلکو ته د نوې وادي لومړی تر دولسم بلکې تر ډاکټورا د زکلو زمينه مساعده کړي شرایط ورته مساعده کړي هم د زکلو شرایط هم د وکاله او فوسایني شرایط او هم پراتيون کړي د خ او بایفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس پکار شي او هغه مرمنه چې کندې دي یتیمان لري هغه د فارم د کار او زیار زمینی مساعد شي یا هغه چې بیوزل دي کلی او خارونه یې ستونزې لري په کورنۍ ستونزې لري هغه د خپل ستونزو د حل لپاره د بی بی عائشه صدیقی او بی بی خدیجه په پل پل کې
مننه کور ودان
د کار او زیار او سوداګری لارې ورته مسایل
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تفتیش بخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریمزی چې په دې 25 قیر ازادي رادیو بحث کې مراسره ګډون وکړ. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مختیور. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.